Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د آزادی رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ترکیې رسنیو ریپورت ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 2 افغان مهاجرین نیولی دي. راپور کې ویل شوی دی چې د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان مهاجرین وپیژندل او ونیول چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وو. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیګ مرکزونو ته استولی دي. راپور کې ویل شوی دی چې د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 5 نور کسان د انساني قاچاق تنظیم کولو په تور نیول شوي دي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل چې په تیر میلادي کال کې 2000 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د شپې لاریونونو د تهران په څو ځایونو او نورو ښارونو کې تیر ماښام د ومې پرله پسې شپې لپاره دوام وکړ. لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونو سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تیر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شول، پکې د تهران په نازی آباد، نارمک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او دغه راز په نورو ښارونو لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لاریونونه لیدل کېږي. د آزادی اروپا آزادی راډیو فردا څنګه ته یو ویډیو لیږل شوی چې په هغه کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سیرای خیام کې د حکومت او دولتي چارواکو خلاف شعارونه ورکوي. په ایران کې روان لاریونونه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 2 کسه وژل شوي، ابتدا کې د تهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې د رالوېدو او انفلاسیون له امله پیل شول چې وروسته لمن پراخه او نورو ښارونو ته وغځېدل. د وینزویلا نیکولاس مادورو نیویارک ته ورسېده. مادورو چې په کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو، نیویارک ته ولېږدول شو. روسیه، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالاتو دغه اقدام وغنده، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو یې هرکلی وکړ. امریکایي شبکو کې خبرو شویو ویډیوګانو کې ولیدل شول چې یو الوتکه د امنیتي ځواکونو په بدرګه کې پرون د نیویارک ښار څخه شمال لویدیز لور ته 100 کیلومتره لرې د سټیوارت نړیوال هوایي ډګر ته ورسېده. امریکایي خبری شبکو دغه کس د مادورو په نوم معرفي کړ چې له 2013 کال راهیسې په وینزویلا کې واکمن وو، خو په 2020 کال کې د امریکا لخوا د مخدره توکو په ارتباط تورن شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو امریکایي چارواکو د مادورو د نیولو لپاره د عملیاتو په اړه وضاحت ورکړ او زیاته کړه چې متحد ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخت پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. ترامپ پرته له جزئیاتو خبریالانو ته وویل چې د خپلې کابینې څخه ځینې کسان ګماري چې د وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا باجوړ کې ناڅرګنده وسلوالو پرون یو تن وواژه او د 2 پولیسو په ګډون یې 3 کسان ټپیان کړل. د باجوړ پولیسو ویاند محمد اسرار د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې پرون سهار وختي ناڅرګنده وسلوالو باجوړ کې د پولیسو په یو چیک پوسټ برید وکړ چې پکې یو عام وګړی ووژل شو. اسرار وایي چې د وسلوالو په ډزو کې د یو ځایي ښوونځي چوکیدار او 2 پولیس هم ژوبل شوي دي. د زیاته کړه چې ترهګري ضد اقداماتو کې پلټنې پیل شوي دي. د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان ډله په دې سیمه کې فعاله ده. د خبرونو پای. ښاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې د ریکشاو په تګ راتګ محدودیت څخه راولاړې شوې ستونزې.
من امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها،
من کلا چیز بخار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق دیو زی سخبل زی تا در تقل پار انتظار رو خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی و سایتو شمیر دیر ما.
ایران کې مظاهرو په دغه هیواد کې افغان کډوال متاثر کړي.
در این اواخر اوزا پارسته او روزو که پا ایران پا زنگر دول تهران که وضعیت دیر ترینگلی دی چه موک کدوال اندخمن کردیو تیرش پاس مزوی چه کمزایی که کار کردی حال تا وضعیت غیر نرمال.
تیر 2015 کال که در افغانستان اقتصاد سنگ او جواب لکارپو او رو
او بیا سش کال در سلو رشال دو تر پینزه در سلان او بسوید در شکر دیم اما
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د طالبانو د ترافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټونو کې پر درې څرخي وسایتو یا ریکشو بندیز لګول ورسته. یو شمیر ریکشا چلونکي وایي چې دوی عایدات یو ځنی سرچینه واچې لاس ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د ریکشاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه، د دې وسایطو یو شمېر چلونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې د بندېدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې زمي په موسم کې نه پوهېږي چې څنګه د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په هرات کې یو ریکشا چلونکي چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دی په قضایي برخه کې په کار بوخت و، خو د بېکاره کېدو وروسته اړ شو چې ریکشا واخلي.
زما ټوله پانګه هغه 15,000 افغانۍ وي چې ما پرې دا ریکشا واخیستله. دې پرته موږ نوره پانګه نه لرو چې په بل څه پانګونه وکړو. همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم. له یوې خوا ژمی دی او له بله خوا زه یو کرایه کور کې یم. د دې ټولو ستونزو سربېره موږ په دې نه پوهېږو چې څه وکړو او چېرته لاړ شو.
یو بل ریکشا چلوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو اسنادو لرلو سربیره نه دی توانېدلی کار ومومي او ورسره وایي چې د خپلې مېرمنې سره زر وپلوري تر څو ریکشا پرې واخلي. د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پرېکړه له لاسه ورکړل شوې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسیون د پرېکړې له مخې ټولې ریکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناده وي له ښاره منه سي. د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پرېکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللی دي، خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ریکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. له دې ډلې یو وایي چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
تمام ریکشاها را بند کردن بدبختانه که یک مسئله خیلی کلان یعنی بدبختی است که
دوی ټولې ریکشاوې بندې کړې دي او له بده مرغه یو لویه ستونزه دا ده چې فعلا مونږ خزینه طبقه د شپې تر اتو بجو پورې په سلو لاره کې انتظار باسي، ځکه چې د دوی د کور ته د وړلو لپاره د ترانسپورت هیڅ وسیله نشته. نارینه هم کیلومترونه پیاده مزل کوي تر څو هغه ځای ته ورسیږي چېرته چې دوی ښایي د کور ته د رسېدو لپاره خالي موټر ومومي.
د هرات ښار یو بل اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د بېوزلو خلکو په ورځني ژوند کې د ریکشا رول ته په اشاره وایي چې دا وسایط د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یوه مهمه اسانتیا ګڼل کېږي.
ما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز پخار که گرزیدم پزینو تمزاینو که دیر خلق دیو زیست خبل زیتا در تک لپار انتظار رو خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی و سایت و شمیر دیر محدودو او پا دی سیما که خلق لستونزو سرم خو
دا اسیدون که تینگار کوی چه کچه هم در ریکشو زیادوالی در ترافیک و گنگونی لامل سوای خود ترافیک و اداره باید در دیه در بش پر بندیز در مخه در بدیل و لارو پا اره فکر کرای وای هغه حل لاری چه پر خبره خاری نازم تامین کری او در ریکشو چلوون که او آما ترانسپورت معیشیت تا زیانو نرسوی. دا یادوانه دا چه در شام بپا ورز در جدی پا دیر لسم یوش می ریکشا چلوون که حدس وکلا چه یو اعتراضی را طولی در نجوره کلی. خود در سیمه ایز سرچینو پا خبره دوی در طالبان و در زواکونو د هوایی جازو لعمل تیت سول. در نړیوالو سازمانونو در راپورونو لمخې په افغانستان که در طالبانو وقت تل رسیدو رهیسه در بیوزلی او بیکاری کچه در پام وار لوار سویده. در کاری فرصتونو کمخت، اقتصادی محدودیتونه او در ملاتر و پروگرامونو نشتوالی زرگونه کورانه دی تاری کلی چه غیر رسمی دندو تمخه کلی. هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پرېکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي. له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پرېکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو.
آزادي راديو تلرويش ساعتها لتاسو سرده.
په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو اونۍ پوره شوه. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دغو لاریونونو له امله لګڼو محدودیتونو سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقونو فعال ده وایي د وروستۍ څو ورځو لاریونونو له امله په رامنځته شوي وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغې شنبه د جنوري درېیم ازادي راډیو ته وویل دا مهال وضعیت ښه نه دی او تېره شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوه د لاریونونو له امله تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی و.
په وروستۍ ورځو کې په ایران په ځانګړي ډول تهران کې وضعیت ډېر ترینګلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه او ویل چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو له امله آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولی بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بېساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنیو اتباعو غوښتي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري درېمه د اومې ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بېساري لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لږ تر لږه ډېر شو ښارونو ته غځېدلې او په کې لاریونوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. تېره اونۍ د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 1,30,000 تومنو هم واوښته. د بشري حقونو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په معترضانو ډزې کړې او له تاوتریخوالي کار اخیستی. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. له ډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بې ثباتی او لاریونونه رامنځته کیږي تر ټولو لومړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاوتریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي څو د سلیقوي او ډله ایزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لرې وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې اوسي. یادونه ورده چې د وروستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ و. وخت ناوخت یې د خپلو مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بې اسناده کډوالو څخه د بېلابېلو خدمتونو لکه ښوونځي، مخابراتو، روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان یې تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
لنوبخالو
لنری United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخونو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې دوی سره د صنعتي پارک د فعالیتونو ژمنه کیږي خو تر اوسه پکې له چاردیوالۍ پرته نور هیڅ کار نه دی شوی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي او وایي د دې ولایت په بادامباغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالېدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش ژمنې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال راچاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزی مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د ښاروالۍ کارمندانو او د ریشي روز مکو لاسر مون جنجل نه وی د فارګ سنتی دی فور وی مون کا منظم فنګونه وی او حتی کولای بشو چې مونږه غا فنګونه چې کړي مو دغه په یو په دوا او یو په درې بدل کو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینې دیوی تولیدي کارخونې مسؤول انور الله انوري وای غواړي خپل پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
زمون غوړو چې د خپل تولیدات خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي موږ دومره په بد وضعیت کې یو. بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري زی یو سټانډرډ زی باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برک مستقل وي هم خپل کارخانې باید موږ په لوړ سوي سټانډرډ کو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرفه تجارتونه دلته فنګونه وکي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر خاصه ګټه شوی وي.
بلخوا د خو ځایي مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه لمنځه تللي او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یوه اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي او په راتلونکي کې به او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل او مندوزی پولیسوالۍ کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونې موجود دي چې د زاید نشتوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېرې د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابریږي.
له خبرونو ور اخوا
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه و؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په دغه کال کې 4.3% وده وکړه. دا وده د خدماتو، صنعت، کرنې، کان کیندنې او رغونې د برخو لخوا تمویل شوه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.6% اټکل کړې وه. احمد شیبر د اقتصادي ودې موضوع د کو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لوبخواني مشر ازرخش حافظي سره د مرکې په پیل کې شریکه کړې. ښاغلی حافظي وایي
دا خبره ده چې پس له څو کال چې دا وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخواني حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې و، بیا په درېیم کال کې د 2.5% پرمختګ وښودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 4.25% شوي دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. یعنی شبه شوي اقتصاد موږ نه لرو. په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید شل سلنه پنځه سلنه په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتېوالی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلي چې دا اتاق تجارت او مانګزاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانون گذار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړی دي په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي.
حافظ صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، یعنی شاوخوا 2% و، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنی په آخري میاشت کې اوس موږ په تکرارلو یعنی د جدي په میاشت کې د پوز په میاشت کې څلور سلنه و انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقې په پرتله زیات نه دي. او علت یې دغه دي چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري، یعنی ذخایر د خصوصي سکتور د دکاندار څخه نیولې تر عمده فروشه پورې دا ټول ډک دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساساتو پر بنسټ خلک دا ویره ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې جنګ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي او لارې امنې دي، د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې دا قیمتونه باندې هم ډېر اغېزه کوي او قیمت د تمام شد کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه و یو چاته درول کېدي، دا ټرکونه پیسې ښکول کېدلې، بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې دا قیمت تمام شد د جنس ډېر لوړ کېدل. اوس مهال دا شاید نشته.
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک وګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
دا خو داسې نه چې ما مخکې ارز وکړم چې باید زموږ وده شل سلنه یا پنځه سلنه ای، په دې خاطر چې دوه اشاره درې تر درې اشاره نه پوری سلنه پوری زموږ د دیسو وده ده، د نفوس وده ده. هر کال دوه اشاره درې تر دوه اشاره نه سلنه پوری د نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د سلور سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې حداقل 10% اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوارم چې که چیرې بیا جنجال پیش نه سي او د امنیت په خپل ځای پاتې سي، دا امکان لري چې دا لس سلنه هم د خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ دا امکانات ترلاسه.
د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرق شاهوزی سره مو د احمد شیبر مرکه واورید.
ازادي رادیو دات کام.
په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت سروان مرکه کړي.
بله او سلام سلام تعالی مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړه. یو ما د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک هغه د باکتریا په وژلو کې په شفاخانو کې استعمالي غو روبات وو او بل ما د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشين چې دا هغه وړاندې ک چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله او بل اخره مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو او دای ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بلچا په همکارۍ مو جوړ کړی دي؟
سلام سر دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي. حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ تل افغانستان کې جوړ کړی. اواز دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کار موږ په خپل کړی دي. بزنس دینه چې کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکاري سره جوړ کړی.
په دې سیالۍ کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلا اصل کې یو لس ټیمونه دعوت و خو د یو لس نه بعضې څه مشکلات و او ټیمه حاضر شوی و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کیږي. نو اته ټیمه دا و او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نووارې په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم او و نور آسیا هیوادونو.
بله. آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کومې کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبري ونه کړې چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خدا و چې مونږ نړیوال سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې دیشي برگزار شي نو هغه ته مونږ کاندید کړو هغه ته مونږ ته دعوت راکړه هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ چې و د دې ډیره ستاینه وکړه ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل AI او ماشین لرننګ سره سمبال دي یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دي. دا روبات په خپل کار کې لکه کمزې کې اوس فرض مثال کا عملیات وشي نو کې دې چې ځکه چې ناڅم میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیات خاني ته نوځي په 15 منټو یا 18 منټو کې دا مکمل هغه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجوده هغه مکمل وزن او دوباره راوځي. نو دې ډیره ستاینه وکړه او د دې پاره موږ سره نور همکارې هم ژمنې وکړه او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګ نو ډار راکه او راتوی لیکه شه د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري یو.
په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو سیالي کې یو افغان ټیم هم ګډون لري. دغه ټیم استازي عبدالجلیل احساس سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریدله.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.